کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستریم شه دولس بجې شوې زه صفی الله ستانگزیم تاسو زموږ غاګل ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې اورئ چې وروسته له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اوبو په برخه کې افغان حکومت ته ګواښ وکړ افغان چارواکي وایي قوانین مراتوي خو د اوبو د کارولو حق یوازې د افغانانو دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه به له ایران سره د اټومي توافق په اړه خپل وروستی دریځ اعلانوي. د پروګرام په دویمه برخه کې هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونه درته لرو. خو تر څه مخکې خبرونه نوري اس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت د شهرک ولسوالۍ پر څو سیمو حملې وکړې. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پرېکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له موافقې وځي او که پاتې کېږي سترګې په لاره دي، د تیلو بیې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. د خبرونو تفصیل. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د شهرک ولسوالۍ پر څو سیمو حملې وکړې. د غور د امنیت قمندانې ویان اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ځواکونو سره له څو ساعتو نښتو وروسته طالبان بېرته په شا وتمول شول. د امنیتي چارواکو په وینا په دې نښتو کې د ولسي پاڅون کوونکو یو تن او درې طالبان وژل شوي دي. د شهرک ولسوالۍ د اوشان د سیمې یو شمېر اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرې څو ځلې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ولسي دفاع درې غړي او څلور طالبان نو وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انسان دی ویلي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په هغه راپور کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خپور کړی ویلي چې د کال پیل راهیسې 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې 9900 یوازې په تېره اونۍ کې دې کار ته اړ کړی شوي وو. د راپور له مخې د فاریاب ولایت د المار له ولسوالۍ څخه د درنو جګړو له امله 9000 او د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه شاوخوا 10000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. تېر کال د جګړو له امله له 4500 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. په ننګرهار کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولي ویاناتا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جلال آباد تورخم پر لاره هغه مهال رامنځته شو چې دوه سرچ ډوله موټرو سره ټکر وکړل. د خوګیاڼي په وینا په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پرېکړه ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې وځي او که پاتې کېږي سترګې په لاره دي، د تیلو بیې د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 10:30 بجې کېږي په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي او اکثره پانګوال تمه کوي چې متحده ایالات به له دغه تړونه ووځي. په دې کار سره به د ایران د تیلو پر سکتور او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د امریکا بندیزونه بیرته ولګول شي او د تیلو له دې ستر تولیدونکي هیواد یعنی ایران سره به کړکیچ پورته لاړ شي. د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرل اومه تیلو بیه $6.10 ولسنتو ته وختله چې دا د 2014 میلادي کال له وروستیو را په دې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ناقص بللی او خبرداری ورکړی و چې که په دې تړون کې اصلاحات را نشي د مۍ په 12 یعنې 4 ورځې وروسته به له دغه تړونه ووځي. په عین حال کې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران له خپل برتانیي ساري سره همغږي شول چې غواړي د امریکا متحدو ایالتونو پر ولسمشر فشار راوړي چې د ایران له اټومي موافقې ونه وځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس د دوشنبې په ورځ په برلین کې له خپل فرانسوي سیال سره یوې خبري غونډې ته وویل موږ باور لرو چې دا توافق به نړۍ خوندي کړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ ویلي چې امریکا به له دې تړونه له وتلو څخه پښېمانه شي. د امریکا د عدلی وزارت وایي د نثار احمد چودري په نوم پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی چې د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ په واشنگټن کې د پاکستان د حکومت په ګډه لابي کول، خو په دې اړه اړوندو ادارو ته معلومات نه دي ورکړي. د امریکا لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یوه اویا کلن چودري د امریکا په یوه محکمه کې اعتراف کړی چې د خپل نوم له راجستر کولو پرته د یوه بهرني اجنټ په توګه د پاکستان په برخه کې د امریکا پر پالیسیو کې د نفوذ هڅه کړې ده. او په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان نن د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم د پوست لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ته رایه ورکړي. پاشینیان ویلي چې دی په سلو کې 15 ډاډه دی چې غوره به شي. پرون په پلازمینه ایروان کې زرګونو کسانو په اعتراضونو کې برخه واخیسته، څو له پاشینیان څخه چې د اپوزیسیون د یوه کوچني ګوند مشر دی ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د راک موسیقي سندرغاړی ارمنی ولاصله سرج تانکیان په پرونیو اعتراضونو کې د ګډون لپاره له امریکا څخه ایروان ته ورسید. زه د سرلوړی احساس لرم او سخت هیجاني يم. خوشاله يم چې راغلی یم او له تاسو سره ما غوښتل چې راشم او هیجاني يم چې دا خبره له ټولې نړۍ سره شریکه کړم. د می په لومړۍ نیټه چې پارلمان د صدر اعظم د غوره کېدو لپاره رایه ورکولې، نو ده ته 8 رایه کمې ورکړل شوې.
لنوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغې غرمنۍ خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خپرېږي، اوري افغان حکومت وروسته له هغه چې ایران ګواښ وکړ چې که اوبه سمې ورنه کړي نو اقدام به وکړي، وایي د اوبو د کارولو حق یوازې د خپل افغانانو ده.
د اوبو د شراکت په ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند یو، اما زموږ اوبه تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د اوس څخه ګټه پورته کوو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر لیکلی چې نن شپه به له ایران سره د اټومي توافق په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. او د افغانستان له نیمه زیات وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا یوه تازه سروې ده، خو کارپوهان وایي تر دې هم زیات کسان له لوږې سره مخ دي.
دا سرور 500 هم دقیق نه دی، تر دغه هم زیات موږ غریبانان لرو.
مرانه چی ازادی رادیو اوره. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وی اوبه د افغانانو طبیعي حق ده، په مهارولو او ګټه اخیستنه کې زیار باسي، ولی افغان حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن ده. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تازه افغانستان ته ګواښ کړی چې د ایران له اقدام وړاندې دي د دغه هیواد د اوبو حق ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دې ډول څرګندونو سره په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي فشارونو ته لمن ووي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د افغانستان اوبه د افغانانو حق دی او اړتیا ده، او له اوبو نه استفاده په برخه کې افغان حکومت خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکوي. د اجرایی ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن دی.
افغانستان د خپل اوبو د مهار او له هغې څخه د خلکو د ژوند د بهترۍ لپاره استفاده کوي او هغه قانوني حق دی، ولې موږ په دې برخه کې د اوبو د شراکت په ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند یو، اما زموږ اوبه تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د اوس څخه ګټه پورته کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تازه یو حکومتي مجلس ته ویلي افغان حکومت په اوبو کې د دوی حق قانوني حق ورکړي کنه، نو د نوموړي په خبره ایران به ځوابي اقدام وکړي. خو دا چې ځوابي اقدام به څه وي، جواد ظریف په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران وایي د تیرو کلونو په پرته د تیر لمریز کال د هود او د روان لمریز کال د حمل په میاشتو کې د هلمند د سیند د اوبو د ورتلو کچه کمه سوې ده. افغانستان په 1155 لمریز کال کې له ایران سره د هلمند په سیند یو تړون لاسلیک کړل چې له مخې به یې په نارمل او له نارمل نه په پورته حالات کې ایران ته په یوه سینه کې 24 متره مکب اوبو ورکول کیږي. د اوبو د چارو کارپوه فاروق اعظم وایي که چیرې وچکالي وي د تړون له مخې بیا د وچکالۍ په تناسب ایران ته اوبه ورکول کیږي.
دغه شپږ مشت متر مکعب اوبه په نورمال حالت کې او تر نورمال لوړ ورکوو، خو که نورمال کښته وو که وخت کال وچ وو د بیا په هغه د وچ په تناسب بیا ورکوو، یعنی بیا هغه شپږ مشت متر مکعب اوبه نه ورکوو.
ښاغلی اعظم زیاتوي روان کال په افغانستان کې ورښتونه کم سوي او حتی ځینې شمالي ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي چې د هلمند سیند په اوبو یې ناوړه اغېز کړی. یو کال وړاندې د ایران ولسمشر ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو په جوړېدو چوپه خوله نسي پاتې کېدای. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دې ډول څرګندونو سره په افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې ویلي وو چې اوبه د افغانستان عزت دی او د عزت ساتل یې ملي هدف دی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت د ایران د څرګندونو په خبرګونو ویلي اوبه د افغانانو طبیعي حق دی او په مهارولو او ګټې اخیستنې کې زیار باسي، خو نړیوالو قوانینو ته به هم ژمن وي. په دې برخه کې مو له محترم نجیب الله منلي سره هم مرکه کړې ده. ښاغلی منلی د سیاسي مسایلو په سر د شننې تر څنګ د اوبو د مدیریت په برخه کې هم تخصص لري او په اوسنۍ مرکه کې له ایران سره د اوبو د ستونزې په برخه کې د تخنیکي مسلې تر څنګ په سیاسي لانجې هم غږېدلي وو. لومړی پوښتنه مې دا کړې چې په ولې ایران د افغانستان د هغو اقداماتو په وړاندې چې د بندونو د جوړولو او د اوبو د مهار په برخه کې لري حساسیت ښکاره کوي. ښاغلی منلی وایي
د افغانستان او ایران د اوبو مزله نړه موضوع ده. د 1916 لسیزې را په دېخوا په دې باندې بحثونه روان وو او بالاخره د حضرت محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په وروستي کال د صدراعظم موسی شفیق لخوا د ایران د صدراعظم ظاهر وایسته یو تړون لاسلیک شو چې د هلمند د اوبو ویش رسمي که د ایران او افغانستان تر منځ. په هغه وخت کې هم افغانستان ایران ته تر حد زیات مراعات کړی وو، یعنی د اوبو په تقسیم کې د ایران ونډه زیاته کړې وه. اوس د هلمند اوبه یو څه کمې شوې دي، په افغانستان کې د اوبو د استفادې وړتیا زیاته شوې ده او ایران ته کې د اوبو ضرورت زیات شوی دی. همدغه راز د غرب د خوانه چې د هلمند هامون ته کومې اوبه راځي په هغې کې هم ایرانیانو ډېر غیر منطقي استفاده د اوبو نه کړې ده او هغه اوبه اوس دې جهیل ته نه راځي. نو ایران فشار راوړي په افغانستان باندې چې د اوبو برخې زیاته، مګر د بین الملل قانون په اساس او د شویو تړونونو په اساس د ایران ونډه اوس هم تر هغه څه چې باید وای زیاته ده. د ایران سره د اوبو ستونزه د حقوقي لحاظه حل ده، مګر د سیاسي لحاظه کې د ایران بیا هم ځینې هڅې وکړي چې یا د تهدید د لارې یا د
استاد دقیقا غواړم چې همدغه سیاسي مسایلو په اړه باندې په حقوقي مسلو کې خو دغه مسله حل ده او باید کوم مشکل نه وای. خدای چې سیاستوال بالخصوص د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او نور چارواکي ګواښونه کوي چې که اوبو مکتسم ایران نشي موږ به اقدامات وکړو. څه فکر کوي د افغانستان په وړاندې به ایران څه ډول اقدامات وکړي او څه کولای شي په دغه سیاسي وخت کې؟
فکر کوم چې دا یو ډول هوایي ګواښونه دي. ایران دوه ډوله اقدامات عملا کولی شي، یا به د اوبو په مقابل کې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لګوي او افغانستان به دې ته مجبوره چې ډېر اوبه ورپرېږدي، یا به نظامي اقدامات کوي. په دواړو حالاتو کې ایران بایلونکی دی، ځکه چې افغانستان د ایران د اقتصاد دپاره یو بازار دی او که چېرې ایران په دې برخه کې کوم اقدام کوي پهغې تاوان کوي. نو فکر کوم چې افغان سیاستوال باید د دې نه ونه ډارېږي چې ایران څه ګواښونه کوي او په همدې اساس باندې هم د افغانستان ولسمشر لومړی ځل رفسنجاني دا خبره یاده کړه په صراحت سره، ویل چې د افغانستان اوبه د افغانستان اوبه دي او هېچا ته به د دې اجازه ورنه کړي چې په دې کې مداخله وکړي.
که احیانا توازن رامنځته نه شي څه کول پکار دی افغان حکومت ته؟ آیا په دې برخه کې د نړیوالو په سطحه باندې یوه غونډه پکار ده که څنګه چې بالاخره دغه لانجه پسې لام زیاته نه شي؟
حقوقي وسایل ټول موجود نو په دې وخت کې کوم چې افغانستان کوم خاص څه نه لري او نه کوم خاص اقدام ته ضرورت لري. د افغانستان وظیفه اوس دا ده چې هغه اوبه چې د افغانستان په برخه رسیدلې دي د هغې نه اعظمي استفاده وکړي او د دې لپاره بندونه جوړ کړي، د دې لپاره تاسیسات جوړ کړي. البته ایران کولی شي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دلته د مداخله وکړي او داسې د تاسیسات جوړول وځنډېږي، لکه د سلما د بند تاسیسات چې کلونو وځنډېدل، مګر کله چې په افغانستان کې سیاسي اراده رامنځته شوله د سلما بند جوړ شو. همدغسې د کمال خان بند په اعتبار باندې ډېرې خبرې کېږي او ایران عملا د استخباراتي لارو د دې پرمختګ مخه نیسي، مګر که افغانستان دا اراده ولري هغه اوبه چې د افغانستان حق دی کولی شي سل په سلو کې د هغې نه استفاده وکړي.
د سیاسي ارادې خبرې مو وکړلې، سیاسي اراده ولې په ډېر ځنډ باندې ښودل کېږي؟ د سلما بند په اړه باندې همدغسې ډېر کلونه ووتل، د پاکستان په اړه باندې هم مسایل شته، د کونړ د بند په اړه باندې تر اوسه پورې اقدامات عملا نه دي لیدل شوي. څه فکر کوي دغه ارادې ولې داسې په ځنډ باندې ښکاره کېږي او ولې داسې نیتونه سست دي په دې برخه کې؟
البته د افغانستان عمومي مشکل دی، په دې تېره پېړۍ کې تقریبا هېڅ کله خپلو ملي منافعو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې. اوس شرایط بدل شوي دي، اوس باید دا کار به په بل ډول وکړو. او د پاکستان سره موږ چې کومه ستونزه لرو هغه د اوبو ستونزه نه ده، هغه فکر کوم د تفاهم ستونزه ده، ځکه چې د کونړ په سیند باندې د بندونو جوړېدل تر افغانستان زیات د پاکستان په ګټه دي. مګر دغه پوهاوی له تر اوسه نه دی رامنځته شوی چې افغانستان او پاکستان سره په دغه اوبو نه په ګډه استفاده وکړي.
د سیاسي چارو د کارپو نجیب الله منلی خبرې مو اورېدې. ښاغلی منلی د اوبو د مدیریت په برخه کې هم تخصص لري، له هغه سره مو د ایران سره د اوبو په برخه کې د شته ستونزې په اړه باندې خبرې وکړلې. هغه وویل چې ایران تر خپل حق زیاتې اوبه اخیستې او باید د بندونو په جوړولو کې او همدارز د اوبو د کنټرول په برخه کې افغان حکومت سره حساسیت ښکاره نه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه، مرزی احمد زیوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغان سوداګرو یو پلاوی نن اسلام آباد ته ورلاړ. د دغې خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی او د یو شمیر سکتوري وزارتونو مرستیالان شامل دي. پسرلی وایي چې دغه پلاوی به په خپل دوه ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو او سوداګرو سره د کابل او اسلام آباد پر سوداګریزو اړیکو او ترانزیتي ستونزو خبرې وکړي.
دغه د قرنطین په اړه چې پاکستان هیواد کوم شرایط ایښی دي او دغه پر اساس موږ نشو کولی پاکستان ته صادرات ولرو، نو د دغې ستونزې د حل په موخه
پسرلی وایي چې د تازه میوو فصل په رارسېدو دی او لازمه ده چې دغه ستونزه هواره شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې افغان سوداګر د قرنطین سرټیفیکیټ له امله پاکستان ته د تازه میوو او سبزیو صادرات نه لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په دایکندي ولایت کې 200 بې وسلو ښځو ته 400 د شاتو د مچیو صندوقونه وویشل. د دغه وزارت وینا اکبر سمینن ازادي راډیو ته وویل چې د شاتو د مچیو دغه صندوقونه د څه باندې 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کرنې وزارت لخوا په مستحقو میرمنو وویشل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې سره ښځو ته د کار زمینه برابرېږي او دا د دوی له اقتصاد سره مرسته کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړ 1,050 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1,550 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه نۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1,060 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 30 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 2 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 592 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خپل وروستی دریځ اعلانوي. ټرمپ د می تر 12 نیټې مهلت ورکړی چې په اټومي موافقه کې د ده په نظر کمزوري ټکي اصلاح شي. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که داسې ونه شي امریکا به له موافقې ووزي. دا چې ټرمپ له موافقې ووزي که نه نن شپه ښایي معلومه شي، خو د ټرمپ له دې خبرې سره چې نن به د موافقې په اړه خپل دریځ اعلان کړي، د تیلو په نړیوال مارکیټ کې نرخ په بېساري ډول لوړ شوی دی. په همدې اړه باندې جزئیات فرشتي جلالزی راټول کړي دي. اوس په سټوډیو کې د فرشتي، د ډونالډ ټرمپ د نننی اعلان په اړه نور کوم جزئیات خپاره شوي دي که څنګه؟
و د ډونالډ ټرمپ د امریکا جمهور رئیس بیګا پر ټویټر لکه څنګه چې تا ویلي کلی چې نن د واشنگټن په وخت ماپښین په دوو بجو باندې چې د افغانستان کې به تیر مخصوصن وي د ایران او نړیوالو د اټومي تړون په اړه خپل دریځ اعلانوي. ټرمپ اعلان وکړ چې د تړون وزي که پکې پاتې کېږي. د ایران اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو چې امریکایي یو مهم اړخ دی. که څه هم ټرمپ د خپلې دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو زیات څارونکي په دې فکر کوي چې ټرمپ شایي له امریکا له دې تړونه وتلي اعلان کړي، او دا حرکت په دې سبب شي چې هغه ټول بندیزونه چې له ایران سره د موافقې پر اساس لري شوي وو بیرته نافذ شي.
مننه. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو پر نرخ د ټرمپ دا اعلان ولې دغه اعلان ولې دومره زیات اغیزمن وبخي؟ د نړیوال مارکیټ کې د تیلو پر نرخ د ټرمپ دا اعلان اغیز ولې دومره زیات دی؟ ولې تیلو سره لوړ شوې دي؟
د تیلو په مارکیټ باندې اغیز د لامل زیات دی چې کچیر د امریکا متحده ایالات له نه موافقې ووزي چې ډیر پنګوال فکر کوي چې ووزي، نو پر دې اساس به د ایران د تیلو په سکتور او د ایران پر مرکزی بانک د امریکا تحریمونه بیرته نافذ شي. او موست تیلو تجاران منتظر دي چې ټرمپ څه وایي، خو کچیر دغه تحریمونه دوباره پر ایران باندې نافذ شي نو نړیوال بنسي کولای چې د ایران سره دوباره آزاد تجارت وکړي، او د امریکا د تیلو ستر شرکتونه بنسي کولای چې له ایران سره د تیلو په خرید او خرڅولو په برخه کې کار وکړي، او همدارس د ایران له مرکزی بانک سره به معاملې بندي سي. پرون په نیویارک مثلا د تیلو بیرل په $10 خرڅ شوی چې دا د رپورټونو پر اساس د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې اول وار دی چې په امریکا کې تیل په دومره لوړ قیمت
وپلورل. یو اخیری مسله غواړم وپوښتم. ولسمشر ټرمپ خو ټویټ وکړ، ایرانی چارواکو هم ژر اقدام ښودلی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلی چې دای منلی چې د کچيري ټرمپ امریکا د نړیوالو له اټومي موافقې وباسي، دوی به له ستونزو سره مخامخ شي. خو روحاني وویل چې دا به یوازې دوی یا درې میاشتې وي دا ستونزې، ځکه د په وینا ایران غواړي چې له نړیوالو سره په معامله کې پاتې شي. نو د په وینا دا دوه درې میاشتې به تیر شي او بیا به وضعیت عادي شي.
بله، زیاته مننه کوم فرشته جلال دی. و چې د امریکا د ولسمشر د روسي ټویټ په اړه باندې چې ویلی دی له ایران سره اټومي موافقې په اړه باندې خپل روسي دریز نن شپه اعلانوي، موږ ته جزئیات راکړل. د کابل د نن چاپ په اړه باندې مطبوعاتو په اړه باندې حمید مومن تبصره لیکلی او ویلی ده، او ورته غوږ بشو.
د کابل ورځپاڼو نن د زنو نورو مسایلو ترڅنګ په انډونیزیا کې د افغان سولې په اړه پر جوړېدونکې غونډه او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې پر روسیو پرمختګونو لیکنې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلې ده که څه هم د افغان سولې په اړه د انډونیزیا غونډه چې پکې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان برخه اخلي د جمعې په ورځ جوړېږي، خو طالبانو سر له اوسه افغان دینی عالمانو ته خبرداری ورکړی چې په دې غونډه کې د برخه نه اخلي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په غونډه کې به پاکستاني ملایان هم تر ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر مشروعیت خبرې وکړي او د دې ناولې جګړې پر دوام ټینګار وکړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده که افغان او انډونیزیایي دینی عالمان پاکستاني ملایان مات هم کړي او په افغانستان کې روانه جګړه فساد وبولي، خو طالبانو د غونډې په اړه د خپل دریځ په اعلانولو سره دا ښودلې ده چې د غونډې پایلې که هر څه وي دوی ته د منلو وړ نه دي. میلارمان ورځپاڼې لیکلی دی چې د انډونیزیا کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې کومه مرسته نشي کولی، او دا ځکه چې په افغانستان کې روانه جګړه له دیني عالمانو سره کوم تړاو نه لري، بلکې دا جګړه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د اهدافو لپاره پیل شوې ده. ورځپاڼې لیکلی دی تر هغو چې د دغو هیوادونو اهداف ترلاسه نشي دا جګړه به همدا شانتې دوام وکړي. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی طالبان چې په افغانستان کې د جګړې یو اصلي لوری دی حاضر نه دی چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني، او دا ځکه چې د ورځپاڼې په وینا دا ډله تر ډیره په دې باور ده چې ممکن د حکومت په وړاندې په جګړه کې برلاسي شي. ورځپاڼې لیکلې دي تر هغو چې پاکستان، طالبان او امریکا په افغانستان کې د سولې غوښتونکي نه شي، د جګړې د اور خاموشه کېدل به ګران وي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې امریکایي څېړونکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ انتقاد کړی او لیکلې ده چې د ستراتیژۍ د افغانستان په اړه د اسلام آباد په تګلاره کې هم کوم بدلون نه دی راوستلی. ورځپاڼې لیکلې ده چې امریکایي څېړونکو په خپل یو رپورټ کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شوی لیکلې ده چې په روان کال کې به په افغانستان کې وضع د پخوا په څېر خرابه وي او افغان ځواکونه به تر ډېره د طالبانو تر فشار لاندې وي.
د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا د هغې سروې نتیجه ده چې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په افغانستان کې د ژوند د وضعیت معلومولو په اړه کړې ده. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د نړیوالو اړیکو له مشر او د ایکو سازمان د سوداګرۍ خونې له عمومي رئیس ازرخ شافیدي سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه کړې چې د بېوزلۍ دغه نوې شمېرې د افغانستان له نفوس نیمایي زیاتې د لوږې تر کرښې لاندې راوستې څومره د اندېښنې وړ دي او دا شمېرې څومره دقیقې دي؟
او خو زه دا ویل غواړم چې دا 45% هم دقیق نه دی. تر دغه هم زیات مونږ غریبانان لرو، ځکه چې دوی نورم د فقر 2000 افغانۍ نیولې دي په میاشت کې. یعنی په ورځ کې که یو ډالر قدرت د خرید ولري چې کم وي بیا فقیر بل کی. حال دا چې په یو ډالر په ورځ کې یو خوراک جوړې هم نه درکې چا درته. یو خوراک کباب په کابل کې 30 روپۍ یو وخت غذا دي یو نفر لپاره.
څه فکر کوئ چې د افغانستان دغه د وګړو د اقتصادي وضعیت د معلومولو لپاره دا سروې څومره دقیقه په علمي او منل شوو نورمونو په هغه اصولو برابره ده؟
د دوی هغه پخوانی اصول کوم چې وو چې دولتي اصول دی او معتبرترین احصایې چې دلته رسما دنیا ته ورکول کېږي د افغانستان دولت لخوا هم دغه احصایه ده چې په نوم د ریاست عمومي احصایې مرکزي افغانستان یو مؤسسه دی چې د ټول ارقام او اعداد ثبتوي، بیا یې تحلیلوي او بیا خپل نتیجه ځینې وباسي. او د دوی څه پاید ناخالص ملي افغانستان پورې تړلی دي او بیا عاید سالانه پکې حسابوي او په هغه اساس باندې بیا دوی دا وایي چې څونه فقیر دي څونه شتمن دي. او زما خپل نظر دغه دی چې تر دغه بریده پورې هم مونږ غریب خلک زیات لرو، متاسفانه، ځکه چې زه د اتاق د رئیس په حیث د افغانستان د ډېر کلونو را په دې خوا او د متشبسینو په منځ کې یم. د خلکو قدرت د خرید دې څخه معلومیږي چې یو دوکان کې څونه رونق د کار شته دي. اوس هغه دوکانونه چې 2 لکه په ورځ کې یا 3 لکه افغانۍ خرڅول اوس په 50,000 هم ناست دي او 50,000 افغانۍ هم نشي ترلاسه کولی. د دې څخه معلومیږي چې څونه د خلکو قدرت د خرید لږ شوی دي، څونه خلک سودا کم اخلي دي مارکیټ څخه، او دا یو معیار دی. ما ته هم داسې بریښي چې اوضاع اقتصادي د افغانستان ډېر خراب شوی دی متاسفانه، او دا بالکل ثابته خبره ده، ځکه چې دوی د یو ملي متعارف اقتصاد چې پر تولید باندې ولاړ وي او پر رقابتي صادراتو باندې ولاړ وي هغه سې کار وی نه کړل. هماغه مصنوعي اقتصاد چې د پردیو د مرستو پر بنسټ ولاړ وو هغه اقتصاد ته دوی دوام ورکړ. ما څو ګشته خانې ولسمشر ته دا وړاندیز وکړ او کابینت یې مې وکړل. اوسنی ولسمشر ته، اوسنی رئیس اجرایه ته مې دې وړاندیز وکړل چې اوضاع ډېر خراب دي، تاسو پاملرنه وکړئ، دلته تولید نشته دی، دلته صادرات نشته دی، دلته کار نشته دی.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو د رئیس او د ایکو سازمان د سوداګرۍ د برخې د رئیس ښاغلي ازرخ شافیزي خبرې مو واورېدې. هغه د فقر په اړه باندې موږ سره خبرې وکړې. وی ویل چې په افغانستان کې نشر شوې سروې تر هغې کم شمېر ښیي چې خلک بېوزلي دي. د وی په افغانستان کې تر دې زیات بېوزلي دي، یعنې له 45% هم زیات خلک بېوزل دي او په مارکیټ کې وضعیت ښه نه دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، زه محمد ولی ام د کندهار د ولایت نه پیغام پریدم. خبره ده د برښنایي د سکرول د نه د سکریډي رسید چې جوړ شي ډیر د افغانستان په ګټه دی. خدای دې وکړي چې دا دایي او شی باندې وونه چې لکه دا د سکریډي د افغانستان ډیر په ګټه دی. د جنگو ډیر د جنگونو باندې کمیږي. خدای دې وکړي چې دا هو د پای ټکی چې دی. ما دا پیغام ده. سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیاقت کونه ورته دا غزاری دا ټول کار کوم دا اوردن دا سلام علیکم دا سلام دا ډاکټر محمد اشرف غنی احمد جته ډیر جته وصل الکترونیکی تذکیرو به شروع او خپل تذکیره غسل الله دې هر حاجه د خپل غزا نن پوره کی تور مخه دې راځي اورې نه بعد السلام علیکم
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم زه اریوب سرحدی د کابل څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې مونږ څلور څلور نیمې میاشتې مخکې د پکتیا ولایت څخه د جنګو د امنیت له خاطر شپاړس اوولس کوره کابل ته مو هجرت کړی ده چې دلته خپل نه کورونه لرو څوک په کرو پرته یو څوک په کنډوالو کې څوک په خیمو کې بیا په دلته د مهاجرینو ریاست چې په دسنګي کې د پلس رسنګ کې د خیره موسسې د مهاجرینو ریاست ادا کې پرمی چې دغو ولیتي مهاجرو سره کومکونه کوي په دغه کې مو پرمی ویل کړی او تقریبا میاشتې پراشوه په دغه مدو کې کته د پکتیا خلکو سره هېڅ کومک ونه شو نور ټولو ولیاتو خلک درګار ده کومکونه ورسره کوي نغدا پیسې او نوره او مو پرمی یی کې توسې د خپل تلیفونو ته غوږ ونیسو چې موږ زنګ ته وایو نو توسې د ازادۍ رادیو څخه ډېره ډېره مننه کوو چې دا مو پیغامونه د یغو دفتر اصلي محصلینو ته ورسوو ازادۍ رادیو او زنده باد خدای مو خوشحال او آباد لره ډېره ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
وخت افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي
د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت د شهرک ولسوالۍ پر څو سیمو حملې وکړې. د غور د امنیې قمندانې ویاند اقبال نظامي ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ځواکونو سره له څو ساعتو نښتو وروسته طالبان بېرته په شا وتمول شول. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په ننګرهار کې نن سهار په یوه ټرافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړه ده چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کیږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې کیږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا د عدلی وزارت وایي د نثار احمد چودري په نوم پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی چې د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ په واشنگټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله خو په دې اړه اړوندو ادارو ته معلومات نو ورکړي. په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان نن د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم د پوست لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ته رایه ورکړي.
ریاس نوری مننه چې لنډ خبرونه وویل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس د روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام د خبرولو وخت را رسېدلی. هیله ده تر پایه واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زادی و برنامه صحت سرمایه زندگی. ما میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در این برنامه در مورد واکسیناسیون، انواع واکسین و شیوه تطبیق ازی و یا ای که اگر تطبیق نشه چی عوارض در پی داره، هم از لحاظ اسلام و هم دکتر صاحب متخصص اینجا هستن، در این مورد صحبت میکنیم و ای در حال است که هفته هم هفته واکسیناسیون است و فردا واکسین پولیو هم در سراسر افغانستان به شمول کابل آغاز میشه. اما قبل از اینکه در این مورد ما صحبت های خود آغاز کنیم و تماس های شما را بگیریم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص می گویند تاکنون وزارت سرطانی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت سرطانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرض که قابل وقایه با واکسین است تقریباً در حدود 21% او را افزایش میده.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران تاکنون وزارت سرطانی برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می گردد. دکتر ایوب همچنان می گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسین ها کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر طفل واکسین نگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت سرطانی 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت سرطانی همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. میشه ابتدا در مورد واکسین یک معلومات بدین دکتر صاحب، باز بعد مولوی صاحب در مورد فوایدش از لحاظ اسلام هم صحبت میکنن، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. سلام به شما و همکار تکنیک و همه شنونده های محترم. واکسین یک وسیله بسیار مطمئن برای وقایه امراض است. به الفاظ ساده اگر ما امید تمام خدمات صحی در 3 کتگوری یا در 3 قدمه عرضه میش، اولین تلاش تمام اطباء یا دکترها یا اهل صحت ای است که مرض به وجود نبیه.
بله.
پاکی صفایی را آدم مراعات بکنه، غذای خوب بخوره، استراحت بکنه، از لحاظ جسمی و روانی کارا و موضوعات را در نظر بگیره که به مرض آغشته نشه.
بله.
اولین گام ای است. گام دوم که وقایه هست در حقیقت. یعنی ما اولین گام وقایه هست.
بله، باید
که مرض باید آدم اصلا مریض نشه. واکسین هم از جمله اینمی اقدامات وقایوی هست. گام دوم عبارت از معاینات صحی هست. قدم سوم ای هست که یک آدم حفظ صحت نبکنه، وقایه نکنه، پیشگیری و جلوگیری نکنه، معاینات صحی را هم نکنه، بو توجه نکنه، بالاخره مرض به وجود بیه، یک آدم مریض شه. باز قدم سوم دیگه چاره نهاییش فقط پیش دکتر رفتن است، یا دواست یا عملیات است. و قدم سوم او یک قدم مجبوریت است. بنان اولین چیز و بهترین چیز و ارزانترین چیز چی هست؟ وقایه است.
بله.
و واکسین جزء امراض وقایه است که ما شما را در مقابل امراض وقایه قایم میکنه. یعنی تطبیق همین امراضی که پیشتر شما در گزارش ما شما شنیدیم که اینا امراض کشنده هستند.
بله.
امراض کشنده هستند. اگر این واکسن ها تطبیق شود طفل در مقابل امراض دوری طفولیت، امراض کشنده دوری طفولیت قایم میشه.
تشکر دکتر صاحب. مولای صاحب میشه نظر خود در این مورد بتن که و به مردم یک اطمینان بتن از تطبیق واکسن از چیز نظرتان از لحاظ اسلام هم میشه.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات بلو مصر كي تاسو دا ازادي راديو طول درنو تخنيكي همكارانو او گرانو منوالو تا دزلل تالا نیکی هیلی و نبوی دالی بلنده که و السلام علیکم و رحمت الله و برکت دا چه ننانه خبرونه پا روختیا دا جون شتمنی دا پر اختیا هم چه کامل صحت روخ صحت دا یو ستر شتمنی ده که انسان مریض وی بیمار وی که هر څه ولري خو د لپاره هیڅ دی ګټور نه تمامېږي ورته مهم شی د انسان لپاره صحت ده او الحمدلله دا چې موږ مسلمانان یو اسلام د صحت برخه ته ډیره زیاته توجه راوړلې ده او د غیله دادې چې که یو مسلمان سالم وی درست وی په فکری لحاظ په عقلي لحاظ باندې په فزیکی لحاظ باندې نو دی کولی شي چې الهي احکام په ځان باندې تطبیق او عملي کړي او که چیرته یو انسان ناروغ وي عقلي سیستم یې له منځه تللی وي عصبي سیستم یې له منځه تللی وي او فزیکی وجود یې هم سالم او روغ نه وي ناممکنه ده چې دی د الهي احکام په صحیح شکل باندې تطبیق کړي او یې عملي کړي. دا چې خبرونه مو بیا خصوصا پولیو زد ساس که چه دیده پارا واکسینونو ورکوله کیگی دیده دیر زیاده گتی دی جنابی ڈاکتر سه محترم مخ که هم یادوانه وکلا مخ که پا گزارش کم یادوانه وشو چه چور دولا واکسینونو چه لدیر پخوان رئی سه داود خان دی زمانی نجبتی خواه پا افغانستان که با مختلف وقتونو که تطبیق شوی دی نو هاگا گتور تمام شوی دی دی کم امراض و امراض و مقابل که چه شوی دی هاگا امراض تقریبا لمنز تلی دی یو چو وسنی نوی انکشافات و سراچ بازی واکسینونو مستراغلی دی دی باز و امراض و مخنیوی ور بنده کیگی باقی که یوی دا فلج یا دا پولیو زد واکسینونه دی چه دا دی تطبیق دیر زیاد گتور او اړین و مهم ده. اسلام هغه دین ده چه دا انسان پا صحت بانده دیر تمرکز کهی دا انسان پا روغتیا بانده دیر تمرکز کهی او دا همدیل پاره پا مختلف و انواع بانده بحث کهی نظافت ده غیه و برخده ده صحت ساتنه ده و بل برخده ده هغه اعمال و کنه چه هغه دی انسان وجود تا ضرر رسی ده غیه ممانعات ده و بیل موضوع ده حتی ده هیل و ده حرمت برخه چه منگو تاسو که پغی بانه پا حقیقت که فکر رو کو اگه هم ده انسان پا صحت بانده مهم رول لده.
بله. بسیار زد تشکر مولوی صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستن. بله وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه ندا خورتاس تا محترم دکتر صاحب تا محترم مولی صاحب تا در افغانستان بلست اولان بکاوما خدا دیو کری چی رو
سلام بشما هم بفرمایید.
ده ما به نظر واقعا واکسین خورده دونده پا جامعه که پا اولست که نمو گفت آسه بعد چو لاغا چو که ما غیگار وی اغا خپل وارا اطفال کپ کرو که دی هر چی هاغا چو که و اطفال هاغا واکسین که دای وادرم نصر عمومی تداوی ده خو ده ما به نظر بانده ده موری سب نایما ده اغا پخته نده چه تو گل به پراتوسی پا مو که زیادتر خلق دید اطفال نو واکسین که وی یا ده دار ده وجه داری وی که دو تا ملویت پیدا نشی یا ده در خلق پاس پاتی دی چه خپل وارا اطفال نا واکسین که وی او ده محترم دکتر سب نایما ده اغا سوال ده چه ده موگ یو دوست و بیای ده واکسین ورد یو دا غیوا پخای دی خید موږ وخت نه پال جرا کم تا دا نه په یکم په پچکارای کې څه مشکل و هغه ډاکټر نو پوه شو وای کله د واکسین کې دا څه پیدا شو وای نو بیا هغه مشکل ورته پک شو وای تر اوسه پورې په موږ را کم باندې کله د کوم دی ولان مختصر نو برو کوډر به خوشاله شو نو رم د وخت درو کول نه ډیر.
تشکر بسیار زیاد مولوی صاحب شما صحبت کنین بعدن
ډیر ښه ګران رور فضل هادی وردګو چې نیک نظر درلوده خو پیغام هم له ځان سره درلوده چې هوادوالو ته واورو حقیقت هم داده چې ټول والدین ټول مسؤلین ټول مشران باید د خپلو کشرانو په ارتباط باندې د هغې هر اړخیز خیال وساتي.
بله
د صحت موضوع ډیره زیاته مهمه ده او د پولیو په مقابل کې یا د نور یو د امراضو په مقابل کې واکسین یو ښه تداوی او یو ښه علاج دی. نو کوالدین غواړي چې اولادونه یې سالم وي او د دې په وګو باندې په آینده کې بار او بوج نه وي، نو اړینه ده چې مناسبه دوایی ورته وکړي او بیا د دغه امراضو لکه دا اوس چې موږ بحث ور باندې کوو پولیو، نو د هغې یوازینی علاج هغه د پولیو ضد دغه دوه څاڅکي واکسین دی. دورو پښتنه دا و چې په ډیرو سیمو کې ډیری خلک زمونږ په ډار او ترس کې دي چې خپل اولادونو ته په دې نیټ واکسین نه ورکوي چې دا به جایز نه وي، دا به حرام وي. زه په مختصرو الفاظو باندې ووایم چې اول خو له هغه ټولو ورونو خویندو څخه چې په دغه مورد دغسې یو منفي فکر لري، مهمه دا ده چې دوی باید اول په دې پوه شي آیا دا د طب ډاکټران دي چې دا خبره کوي او یا دینی علما دي. که دینی علما وي او د حرمت په برخه کې کوم شی ورته معلوم وي چې دغه په دغه واکسین کې حرام اجزا دي، نو خو یو دینی عالم باید هغه په ثبوت باندې خلکو ته ووایي. که د طب د برخې یو ډاکټر وي او هغه د دې په اضرارو باندې پوهیږي چې دغسې اضرار لري، خو ډېر ښه. خو سوال دا دی چې یو څوک نه د طب ډاکټر دی او نه د اسلامي علومو کوم عالم دی، نو زه هیله ورڅخه کوم چې په دغسې موضوعاتو کې چې تر څو خپل یو څوک د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي، لاسرسی ورته نه لري، باید اجتناب وکړي، ډډه وکړي. دلته سکوت مهم دی، باید له پوهانو خلکو د ځان پوه کړي. د طب د ډاکټر نه باید دی پوښتنه وکړي چې واکسین څه شی دی، اجزا یې څه دي. له یو دینی عالمه باید پوښتنه وشي چې دا څه اجزا لري. د حل او حرمت په ارتباط باید یو دینی عالم پوښتنه وکړي، له څخه پوښتنه وشي. نو د دې ډار او ترس چې ده، دا یوازې د بیلمۍ په اساس باندې ده، دلته دلایل موجود نه دي، یوازې ناپوهتیا ده، یوازې بیلمی ده. زه د یو دینی عالم په حیث باندې دوی سره په ډاډ دا خبره کوم او دوی ته وایم چې په د پولیو ضد واکسین کې هیڅ حرام کوم شی نشته ده او د انسان د صحت لپاره ګټور دی او ګټه تثبیت شوې ده، نه یوازې په افغانستان کې، د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې چې دغه شی تطبیق شوی دی او د کوم مرض لپاره چې تطبیقیږي هغه امراض ختم دي. نو موږ هم کوشش کوو چې زموږ له هیواده هم دغه ناوړه مرض ورک شي.
تشکر ډاکټر صاحب. خیش تماس میگیریم بعد از اوش یک جای پاسخ بدیم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. نوبهار همتیم لخوست نه.
همت صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
دکتر صاحب تو مولی صاحب تمی سلامون احتراماتی لخوست محترم نمی و پکتن ادا مولی صاحب محترم دا چه زخفلم دی پولیو دی پلز دی مرز کاریم تقریبا تماشون تو که اووز تنزد در سلیخ کال دی عمر دی ما تشکلی گی سره لدی چه زغوارم زمام شمان وقایه ولری خود دې باوجود کته مشخصه نو وایي چې دا واکسین له څه څه جوړ شي څه ته دنیا عالم یې هغه خلکو ته ادبي عنصرات معلوم وي هر څوک چې له دې کرکه کوي یوازینی وجه یې دا ده چې دا شی نه دی معلوم چې څه څه جوړ شوی دی او راغله دا چې بس دا ګټور دی او دا داسې دی دا خو نو یقینا چې وړون قضاوت یې مولي صاحب.
ډاکټر صاحب مو سوال پیشتر اول پاسخ بگوین که وشنونده ما منتظر هستن بعد از
سوال. ډاکټر صاحب یو شی مخ تر مخ که وایم د نوبهار رور پختنه ته هم چې د واکسین د اجزا او
ارتباطات
څخه کړی ده، چون که تاسو د برخه یو متخصص هستی او دا تاسو دنده ده. زه نه غواړم چې تاسو په کار کې مداخله وکم، نو دغه ورور ته به هم تاسو جواب وایي په خپل مسلکی.
اول خو دغه ورور وردګ صاحب فضل هادي وردګ صاحب چې کومه پختنه کړی و که ممکنه وای چې موږ د نه پختنه کړی وای چې دغه هر واقعه مختص به ذاتی خپل باید په موغو شرایط کې وڅېړل شي. مثلا هر فلج پولیو نه دی. مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، تقریبا د پولیو ټول د فلج پیښې چې کله راپور ورکول کیږي د دې گزارش بیا د دې سمپل د موادو یعنی مواد غایطه د دې مریضانو د نړۍ ډیر معتبر لابراتوار ته چې د سازمان سی جهان لابراتوار دی په اسلام آباد کې هلته لیږل کیږي، هلته ټیست کیږي او هغوی بیا تاییدوي چې ایا دا پیښه د پولیو ده او که نه ده. مثلا په 3000 پیښو کې تنها 15 پیښې پولیو وي، یعنی ټول داسې نه و، گزارش داسې نه و چې گزارش خود ظاهرا تصور داسې کېدی چې د پولیو به وي، مګر خو په 3000 پیښو کې تنها 15 پولیو وي. یو دویم احیانا که چیرې موږ داسې څه ولرو، موږ یو طب کې یو اصطلاح ده په نامه د عوارض جانبي ساید افکټ ورته ویل کیږي. عوارض جانبي تر اوسه بشر داسې دوا نه ده جوړه کړې چې ګټه ولري تاوان ونه لري. حتما یو عوارض جانبي لري، حتی موږ کله
واکسین نام تطبیق وو په ځینو مشمونو کې یو مختصره تبه راځي، یو احمرار را مایسته کیږي، یو درد را مایسته کیږي، هغه البته هغه وي. حتی کېدلی شي چې یو په 3 میلیون واقعاتو کې یو په 3 میلیون کې یک در 3 میلیون واقعاتو کې خپله د واکسین په نتیجه کې د سیو شر رامنځته شي. خو دا یو په 3 میلیون کې دی، دومره ارزښت نه لري. 3 میلیون ماشومان د وژغورل، 1 میلیون دومره ارزښت د هغو په مقابل کې نه لري. یوې نو دو خو در باندې تر اوسه بیا هم وایم چې بشر داسې څه نه دي جوړ کړي چې هغه وارز جانبي ونه لري. او دا بل رور نوبهار همت صاحب چې د خوست نه کومه پوښتنه کړې وه، همت صاحب د واکسین اجزا ډېر ساده دي، د ټولو واکسینونو اجزا خو ضرورت نه دی، دلته تاسو تشریح کړه تر د پولیو هغه
بکړه.
پولیو خو دوه ډوله واکسینونه دي، یو د قطرې د څاڅکي په شکل واکسینونه دي، یو زرقي واکسینونه دي. زرقي واکسینونه چې دي هغه په مجموع کې فهمي وغه په مجموع کې 15 اجزا لري. اوبدي د پوتاشیم مالګه ده، وژل شوي یا ضعیف شوي میکروبونه دي. وژل شوي یا ضعیف شوي میکروبونه دي چې په څاڅکو کې ضعیف شوي میکروبونه دي او په پچکارۍ کې وژل شوي میکروبونه دي. او دوه ډوله انټي بیوټیکونه دي، یو د نیومایسین په نامه باندې دی او پولیمکزین بی په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره، کلمایسین په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره دي. یعنی مجموع کې دا 15 اجزا لري، اوبه، پوتاشیم مالګه، وژل شوي میکروبونه یا ضعیف شوي میکروبونه، نیومایسین انټي بیوټیک او د کلمایسین یا د پولیمکزین بی انټي بیوټیک. دغه ساده اجزا چې در ټول دسته سدې مولوی صاحب تشریف لري چې د دین د نقطه نظر هیڅ مشکل مفتاز دیغه په مورد کې نه لرو.
ډاکټر صاحب مولوی صاحب شما هغه صحبت خب شنو درم میگیریم ببخشین باز بعد از محمد موسی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خواهر عزیز قاری محمد موسی تو از ولایت غور سلام تقدیم میکنم خدمت صاحب و جناب مولوی صاحب بزرگوار.
سلام به شما هم قاری صاحب، بفرمایید.
جناب مولوی صاحب بزرگوار سوال ندارم، بخاطر که مولوی صاحب محترم بیانات بسیار خوبی را ایراد کرده، دیگه نمانده که من سوال کنم. مولوی صاحب محترم از دکتر صاحب یک سوال دارم که امیدی که مثلا از سن 5 ساله به بالا فرض کنه، از سن 8 ساله، 9 ساله یا 10 ساله اگر واکسین نشده باشن، یا یکی زمینه واکسین برشن فراهم نشده باشه، اونا میتونن که واکسین کنن یا نه؟ این وقت یک سوال دوم یادم اومد. سوال دومی که یعنی اگر طفلای سن 10 ساله یا 12 ساله اگر این فلج باز پولیو گفته میشه یعنی یا دیگر غم فلج است؟ تشکر از شما دکتر.
سوال دارین دکتر صاحب؟
نه
بفرمایید.
قاری صاحب محترم در ساحات که اساسا پولیو، واکسین پولیو باید از زمان طفولیت از تولد تا 5 سالگی معمولا تطبیق شود، ولی در ساحات، در طبابت یک اصطلاح ساحات اندمیک گفته میشه. اندمیک یعنی که شیوع مرض یا ویروس یا میکروب در اوج زیاد باشه، خطر بلند داشته باشه، ساحات پر خطر مرض. در اوج علمای طب میگه که تا 10 ساله هم اگر واکسین تطبیق میشه بهتر است.
یعنی اگر قبلا نگرفته باشه باز تطبیق شو، یعنی
واقعی
باشه؟
نه یعنی اینا خو یعنی تا 10 ساله هم میتونه که برای اطفال واکسین تطبیق بکنیم. و سوال دیگه که پیشتر من عرض کردم که هر فلج پولیو نیست.
بله.
پیشتر من عرض کردم که در حدود 2700 و چند واقعه، دقیق حالا یاد من نیست، در حدود 2700 و چند واقعه را زمانی که ما به نام فلج گزارش دادیم به سازمان صحی جهان، اونا معاینه کردن، 15 واقعه تنها پولیو برآمد. بنان فلج ها عوامل بسیار زیاد داره، عوامل گوناگون داره، عوامل میکروبی داره، عوامل مغزی داره، عوامل وعایی داره، عوامل قلبی داره، آفات قلبی سبب فلج ها میشه، بسیار یعنی امراض مختلف سبب فلج شده میتونه، ولی هر فلج هم شما پولیو گفته
پولیو نیسته. مولای سپک شنونده خدا میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر، از کجا به تماس شده؟
جواد عزیزی وردگ لغزین تماس.
جواد عزیزی وردگ، بفرمایید سوالتان بگوید.
اول قدم که قهر مولای صاحب تا او محترم دکتر صاحب او نور خورتون که تکل تا سلامو نورانده کام. دوام قدم که به ما در ایوا خبره که در واکسین و پرابطه بانده خموی دهاتی خلق یو ما خلا تون زندگی به دهات که ترک کرده تر روز پر موږ د هیڅ عالم نه ده خبره ده غزنوی صاحب ده خبره پرابطه بانده ده خبره کم ده هیڅ عالم ده خلو نه ده خبره موږ نه داریدلی که واکسین
کری او پدو که یا ده حرمت کما برخشتا کنه نوزه دست خپلا ده ده طول ملت نمی اول غشته نداده چه ده واکسین پراده غلط فهمی ونه که ده علماء و ده خلونه ما پتون وقتی ده خبران داردنی حتی همکاری کریه پا مساجد و که همکاری کریه پا محرابه که ده شکر دلیار ده مخلوق دعوت کرده ده واکسین تا ده همی وقت برای بل ده خبره ده تاس نمی ده غشته نداده اتامه بعد یو منده دلتا وایز اتامه بدو که دیره کتایی که پا وار ورده سی پیکه شوی دی چه تیم دی وکسین و تیم دغلای دی اول کان پاته شوی دی دی تیر شوی زنید لی نرسنل آره من
تشکر سلامت باشین عزیزی سب زنده باشین مولوی سب شما صحبت دارین بفرمین
دده سوال یه واضح دکتر سب تا راجیه او چی علما واقعا علما هیڅ کله هم په دې مورد باندې منفی نظر نه دا ورکړي خو بشر دې چې هغه علما چې هغه حقایق نه خبر دي معلومات لري د دې نه علاوه په افغانستان کې لډیر په خوارې سي د واکسینو د مختلفو امراضو په مقابل کې تطبیق شوی دی داود خان له وخت نه واخله تر اوسه پورې چې د مختلفو امراضو لپاره و د مجاهدینو په وخت کې هم جماعت په جماعت تبلیغات شوی دی د امارت اسلامي په وخت کې کور په کور باندې تبلیغات شوی دي لکه اوس چې کور په کور باندې الکان ګرځي او خدمتګاران او د خلکو دروازې ټکی او د غیات فال تلته واکسینا چوي ته علما او ولدونه هم دا کار کوي زه یوازنی خبر هم دغه کوم چې هغه خلک چې د علما او په نوم مشهور دي او د نور او افکارو نه متاثر دي هغه دغه څه سوال او شک شته او یو شی بل هم وایم یو تعداد فتواګانې چې د علما او کرام له خوانه ورکول کیږي کله کله زه به دا ومنم چې د مملکت عالم یو فتوا ورکړي خو هغه زما په وطن کې نه تدبیقیږي ځکه هغه قانع قاطع شریع حکم نه دی هغه کېدی شي هغه د خپل هیواد په خاطر دا کار کړی وی زما په هواد کې د اړتیا د ضرورت ده او د اجزا او برخه هم مخکې روخانه شوله فقط یو سوال چې جناب ضرور د سوال یو برخه چې بعضی وخت کې د واکسین د تطبیق په خاطر باندې کوم خلک ګرځي په اطرافو کې کله کله پوره و نشي د مخکې لاړ شي او د کلو بعضی خلک بعضی اطفال پاتې شي نو غوښتنه اصلا دا و چې دغه ماشو دی باید ډیر کار وکړي تر څو چې خلک پاتې نشي یعنی یوازې په رسمي وختونو کې دی ونه کې چې اته بجې شروع کړي او څلور بجې دی بس وختي شروع کړي هتر شپې د کار وکړي تر څو چې هغه د سیم ماشومان او اطفال ټول ته د پولیو واکسین ورسیږي او هغه پاتې نشي دا دغه یو غوښتنه وو او ګیله هم وو
ډاکټر صاحب شما مشه
او زه خو عزیز صاحب د تو د نیک احساس د دې ښه پیغام نه ډیره مننه خدای دې عزت ولره چې تو په ټول ولس باندې غږ وکړلو چې دوی باید اصلا د دې بهیر او د کمپاین په مجموع کې د برنامه ملاتړ دی خیر اوسي د یو انساني اسلامي هغه دی بیا هم لکه څنګه چې ګوره مولوی صاحب اشاره وکړه غزنوی صاحب مخکې هغه ته هغه وکړه واکسین د داود خان د حکومت په دویم کال کې افغانستان ته راغلی مجموع کې واکسینونه د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال کې مسجد په مسجد کمپاین شروع شو ځکه تنها واکسین په شفاخانو په کلینیکو کې وو ټول خلک ته رسیدګی نه وای او ټول خلک نه تلل کلینیکو ته شفخانو ته خپل اولادونه نه واکسینول نو حکومت مجبور شو چې په دې خاطر باندې چې د مرز د شکن شي نو ټول خلک تر پوشش لاندې راولي دوی مسجد په مسجد کمپاین شروع کړ د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې او لکه څنګه چې بولیسه طالبان اسلامي امارت په آخري کال کې 2000م کال کې د کور په کور کمپاین د طالبان شروع کړی دی اور را دا کور په کور کمپاین د طالبان حکومت شروع کړی دی که چیرې دوی د دغه واکسین یا د دغه پروګرام باندې څه شک او شکوک درلودلای او غوښتل دغه پروګرام پرې خودلو
نه
زه بیا درته وایم چې د دوی د په 2000م کال کې د دوی په حکومت کې دا کور په کور کمپاین شروع شوی دی د دې خبر باندې دلیل نه لري منطق نه لري او بل خبره چې تاسو د پوښښ ساته کوریج خبره
وکړلای
چې زبته خیر اوسې پر سور د موږ تاسو پروګرام افغانستان دی دلته نیمګړتیاوي به وي که چیرې تاسو داسې څه ګورئ اول ریاست ساتامه د ولایت ته هغه ورکی یعنی په تماس کې شئ او که ریاست ساتامه ته نیوز موږ د پروګرام په آخر کې خپل تماس شمیره تاسو ته پلیږو د هغو شمیره سره په تماس کې شئ موږ خپل ټیمونو ته انشاءالله وایو چې کلته رسیدګي ممکنه و حتما انشاءالله تاسو سره
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب مولوی صاحب میشه در لحظات اخیر برنامه یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که برن اولادای خود واکسین بکنن شما یک جمع بندی بکنین بعدا باز ډاکټر صاحب
په وروستیو کې باز په ټولو هیوادوالو باندې خصوصا په والدینو باندې دیو افغان په صفت باندې دیو دینی عالم په صفت باندې
ستاسو دی ورور په صفات باندې غک کوم چې تخپل اولادونو د صحت لپاره ډیر فکر وکي او هغه امراض چې تاسو اولادونه د تل لپاره مایوبوي فلج کوي د بل د اوګو بارې ګرځوي او محتاجوي د هغې مخنیوي په دې ډول باندې وکي د اسلام د سپیشل دین لمخې بهترین والدین هغه دي چې د خپل اولادونو هر اړخیز حقوق په پام کې ونیسي او صحت تر ټولو مهمه برخه ده لکه څنګه چې مشهور ده چې الجسم العقل السلیم فی جسم السلیم سالم عقل په سالمو جسدونو کې وي که زمونږ اولادونه مایوب وي او هغه معلول وي نو طبیعي ده چې د هغوی عقلي توازن به هم خراب وي نه یوازې دا چې موږ به په فزیکي لحاظ هغې ته ځورېږو او کړېږو بلکې په عقلي لحاظ به مو هم ډېر زیات ځوروي نو بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې د یو اسلامي دیني عالم په صفت باندې غږ کوم چې او د واکسین سلسله شروع ده او خپل اولادونه واکسین کړي او له دغه ټیمونو سره کاملا مرسته وکړي تر څو چې دغه ناوړه او ناسور مرض مو له هیواده ورک شي
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و شنونده های عزیز امید است که از این برنامه برداشت های خوب داشته باشین و اطفال نازنینتان هر زمانه که کمپاینرهای واکسین میه به محلاتتان اطفال نازنینتان واکسین کنین تا در برابر امراض کشنده وقایه شن و در امان باشن و از دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس ما هم با شما خداحافظی میکنم بقیه روزتان خوش
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو